اوردونکو د مشالې ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منې. وخت ورځي 4 بجې شوې. نن د ګلورز د 2015 کال د مای د میشتې 11 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو. همدارز یو شمیر ریپورټونه هم لرو او د دې ترڅنګ نړیوالو کورونا ورسپانو ته کتنه هم یو ونیز خبرونه د سوري پر لور هم لرو. خو لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په باجوړ ایجنسی کې د یو ځای مشر په ګډون شپږ کسان وجل شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف به سبا له افغانستان ته دوره کوي او په عراق کې چارواکي وایي چې له تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وجل شوی دي. او وسته خبرونه تفصیل د باجوړ ایجنسی په تحصیل مامند کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. نن د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه.
یو د بر کمر په منځ کې روډ دی، داسې ډاک دی. دا سړی د کور را روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر ګاړی وسړی سور رنګ نو دی چې کوم بیلې ته راغلی دی نو دې کې پرې دا ریموټ د مچه شوې ده او تمالته ور شپږ واڼه کسان مړ دي.
په یاد سیمه کې په تیرو سوروسو کې د ته ورته دوه نورې بمی چاودنې هم شوي دي چې په ترس کې د امن لشکر غړي په نښه شوي دي. د یادې پېښې پړه لا چا نه ده منلې. د افغانستان پولیتا نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلی قبلخیلو مداخلو قبیلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود. که څه هم په یاد سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرګ ژوبلې د کرشمیرې معلومولو کې مشکلات دي، خو په بنو کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو عیني شاهدانو سرچینو په حواله وایي چې د ځمکې په سر په دینښتو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې رسنۍ بیا وایي د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تروسه شاوخوا 30 وجل شوي او 15 پورې نور ژوبل شوي دي. د حاضر وزیر په نوم یو عیني شاهد چې بنو ته رسیدلی بیګانه وخت یې مشال لیډیو ته د دې جګړې په اړه داسې معلومات ورکړل.
کوم دی جنگ ډېر سخت شوی دی، یو په بل باندې تعرض دی، یو ډېرې منځ کې ډیپو نیولې شوي دي، زیرمې دا د وسلې ځکه 100 او راکټ 100 او مزایل 100 د 15 کسانو پیره مړه او ژبل دا کسانو تصدیقولی شي.
پیپلی قبلخیل او مداخل قبیلی د تیر یو کال راهیسې د ځمکې په سر په لانجه دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سبا له د افغانستان په دوره ځي. د پاکستان د خارجه دفتر له خوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه وزیر اعظم نواز شریف سبا له سره د یو لوړ پوړي پلاوي په یو سره په یو روزنی سفر کابل ته ځي. د خبر پاڼې تر مخه په دې پلاوي کې به د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، جنرال راحیل شریف، د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی، د بهرنیو چارو سیکرتر احساس چودھری هم وي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې دوره کې به پاکستانی چارواکي له افغان مشرانو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو، د سیمې په صورتحال او په نورو چارو خبرې وکړي. د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمته شوو 1.5 مسافرینو له ډلې څخه 19 تنه نن سهار راخوشي کړل شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان نن مشال لیډیو ته ویلي چې یاد کسان د کمی مشرانو په مرسته د وسلوالو د یو شمېر قیدیانو په تبادله کې راخوشي کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د برمته شوو مسافرینو له ډلې 12 لا د وسلوالو سره دي چې حکومت یې د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړې دي. تر دې مهاله د زابل د ولایتي شورا د دې سرګندونو په اړه وسلوالو سندې ویلي. یاد دي چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کندهار کابل په لویه لاره یا د مسافر د زابل په شاوخوا کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالو تختولي وو. نن په پېښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د یو احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزي حکومت دې ورسره د وړیا تعلیم په لړ کې کړې ژمنې پوره کړي. د قبایلي سیمو زده کوونکو نن د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د فاټا د زیاتره زده کوونکو کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې دا مهال په کیمپونو کې ژوند تېروي او د زده کړو خرچې پوره کولو جوګه نه دي. دغه زده کوونکي وایي چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو د مالي مشکلاتو له وجې به خپلې زده کړې پرېږدي. په کابل کې پرې ناوخته یو ځان وژونکي برید درې کسان وژلي او لږ تر لږه شپاړس تنه نور یې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دغه برید په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو ګاډۍ شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړکه یوې ژورې کندې ته غورځېدلې چې له امله یې لږ تر لږه دېرش کسان مړه شوي دي. دا بس اوتمپور خارګوټي ته روان و چې د سرینګر نه شاوخوا 200 کیلومتره لرې په ماروټي کلي کې د حادثې ښکار شوی دی. نن په دویمه ورځ هم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم لمانځي. د پولیسو دغه سرتیري د اونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانوو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شوي دي. د ملي ماتم په ترڅ کې د هیواد په لروبر کې جنډي نیم ځوړندې دي او همدارنګه سیاسي هلیسلې او د لوبو مقابلې هم ځنډول شوي دي. د دنیا ولسمشر جارج ایوانوف وایي د مې د نهمې نیټې په سهار د کوسوو سربیا پولو ته نږدې په پیل شوې دغه جګړه کې 14 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. او په عراق کې پولیس او د یو روغتین چارواکي وایي د تېرې ورځې په بریدونو کې چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشوي لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه په تریمیا خارګوټي کې شوې چېرته چې په ګاډي کې ناست یو ځانمرګي د پولیسو د پوستې سره ځان وچول او په دې پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ژوبل شول. چارواکي وایي د موټر بم دویمه پیښه د تاجي ښار په یو مارکیټ کې شوې چې پکې 23 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په بغداد کې په 2 جلا بمي بریدونو کې 23 کسان هم وژل شوي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس زموږ همکار ریاض موساخیل تاسو ته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه صفه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 55 پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 50 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپے 50 پیسې او 155 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے او 114 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپے 65 پیسې اغستی کیږي او په یو روپے 85 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 11، پېښور کې 26 او 21 او بنو کې 13 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري په باجول کې ماین چاودنې د یو ځایي مشر په ګډون 15 کسان وجلی.
اوس بیا دا دریم پیخه وشوله چې نو دا پیخه زی په زی بالکل کیږي او د دې سره ویل ترخه هم زیاته شوې ده.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې ولسته خبرداري ورکړه چې ترګرې په پیښو کې د ککړ کسانو خپل خپلوان دي. دغه کسانو په اړه پولیس ته اطلاع ورکوي ګینې له سزا سره به مخامخ شي. په یو قانوني کارپو وایي دا غیر قانوني او غیر آئینی ګام دی.
دا خبره چې د دوه خپل خپلوان دي دغه متعلق اطلاع ورکوي پولیس ته یا حکومت ته چې دا زموږ فلانی کس په فلانی شي ککړ دی او دا اوس نشته. دا د خلکو ذمواري خو نه ده. دا قانون یو غیر انساني غیر آئینی قانون دی.
د پوځي عملیاتو له وجې بېکړه کړل شو. د شمالي وزستان کډوالو زده کوونکو د حکومت پر ضد مظاهره کړې.
کومه د وعده کړې دي هغه د پوره کې که دوی دا وعده پوره نه کړلې نو مونږ به چې څومره تعلیمي ادارې دي په ملک کې به مونږ د آی ډی پیز بچاو تحریک هم شروع کوو او مونږ به درنې ورکوو.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د سولې پر لور هم لرو. روحاني عدم تشدد څه ته وایي؟
چې کله یو انسان کې د انسان وجدان هغه سیزونو نه کرکه نه کوي، سیزونو ته نږدې کیږي یا خلکو ته نږدې کیږي او مینې د مینې تصور لري، نو ګویا کې دا وجداني یا روحاني عدم تشدد شو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال د اوسره اوسه. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تازه په خبرونو کې هم اوریدل چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د ماین یوې چاودنې د ځایي امن جرګې د مشر ملک محمد اجان په ګډون پنځه کسان وژلي دي. ځایي خلک وایي چې سیمه کې د امن جرګو په مشرانو بریدونه ډیر شوي دي چې له وجې یې دوی له ویر سره مخامخ دي. د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې ورو.
د باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر نه پنور خاطر د تحصیل مامند په زیږی سیمه کې د سړک د غاړي ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د مشر ملک محمد داجان په شمول لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او د دوی غاړي مکمل تباه شوی دی. د باجوړ ایجنسی د لیویز فورس میجر رحمت ګل مشان ریډیو ته دغه پیښې حل داسې وایي.
د زګي او د بر کمر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی. دا سړی د کور روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر غاړي وسړي سور رنگ نو دې چې کوم دې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ د مکه شوی دی او مکمل طور شپږوانه کسان مو دي او ګاړن بالکل داسې دی چې پورزا په پورزا وانی نشته ختم دی.
په تحصیل ماموندو کې د څو میاشتو راهیسې د امنیت وضع ډېره ښه وه خو په دا لنډیو کې د نوګۍ چمرکنډ د پیښې په شمول دغه درېیمه پیښه ده چې پکې زیاتره د امن لښکر غړي سرکاري عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکوونکي وژل کیږي. یو ځای خبریال سلیم خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې د داسې پیښو سره په اولس کې یره تره زیاته شوې.
دغه ځای کې دا واقعیت معمول دی کیږي خو به هر حال بیا هم د باجوړ که مونږ واړو نو باجوړ ډېر ټیم وشو تقریبا څلور پنځه میاشتې وشو چې په امن کې تېرې شوې او خلک بیا هم داسې ډاډه شوي او راوتې او هغوی به ګرځېدل ګرځېدل خو اوس بیا دا درېیمه پیښه وشوله شوله نو دا پیښې ځای په ځای بالکل کیږي او د دې سره
او میجر رحمت ګل وای چې د پیښې ځای ته ټول عسکري قوتونه راغلي دي او په سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دی چې ګینې دغه سیمه د نورو کومو خطرناکو موادو نه پاکه وګرځوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
زو افغانستان ته د غزنی چارواکي وای په زابل کې د تختول شو یو دیرشتنو مسافرو لډلې نولس تنه یې نن سهار خوشی شوې دي. یادوي چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د داعش په نوم د یوې وسلوالې ډلې وسلوالو په زابل کې لګاړو یو دیرش مسافر راکوز کړو له ځان سره یې بوتلل. پړې نور تفصیل زموږ همکار سید شاه سکیم راکوي.
چارواکي وایي دغه نولس تنه برمته شوي مسافر نن سهار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له دولسو نورو مسافرو سره یو ځای څه موده وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوشي شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشي کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشي کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یې هم اورېدلي خو وایي په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دیرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوو د شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو په پیښور یونیورسټۍ او بیا د پیښور پرېس کلب مخې ته د حکومت پر ضد مظاهره کړې. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به وړیا یا مفت تعلیمي زده کړې ورکوي خو دوی وایي چې حکومت خپلې دغه ژمنې نه دي پوره کړې او دارنګ دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا وزیرستان ایجنسیز د کنکو تنظیم یا وزیرستان سټوډنټ سوسایټي غړو چې پکې د پېښور اسلامي کالج اګریکلچر او انجینیرنګ پوهنتون زده کوونکي شامل وو. پېښور پوهنتون کې احتجاجي مظاهره او لارین وکړو او د مرکزی او صوبایي حکومتونو او د پېښور پوهنتون د وایس چانسلر په ضد یې نارې هم ووهلې. دوی وایي چې تېر کال د جون په میاشت کې په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته چې کوم بې کوره شوي زده کوونکي وو هغوی سره مرکزی او صوبایي حکومتونو د ویړیا زده کړو لوس کړی وو، خو ولې اوس چې دوی داخلي اخیستري نو اوس ترنه پیسې غواړي. د پېښور پوهنتون زده کوونکي ذاکر الله وزیر وایي
کله خلک آی ډی پی شول د وزیرستان نو فیډرل ګورنمنټ او صوبایي ګورنمنټ دوی سره وعده وکړه چې موږ به د وزیرستان طالب علمانو ته موږ فری ایجوکیشن ورکوو، هاسټل اکوموډیشن هر ماهانه وظیفه به ورکوو. یو میاشت پس هغوی ورپسې بیا نوټیفیکیشن وکړل چې دوی دا فیسونه جمع کړي، که دوی فیسونه جمع نه کړل نو موږ به دی د کلاسونو نه بهر وباسو او موږ به دی د هاسټل نه وباسو. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې آی ډی پی ستر وباسره چې کومه دی وعده کړې دي هغه د دې پوره کړي، که دوی دا وعده پوره نه کړلې نو موږ به چې څومره تعلیمي ادارې دي په ملک کې به موږ د آی ډی پیز بچاو تحریک هم شروع کوو او موږ به درنې ورکوو.
دغه احتجاجي لاریونکې برخه اخیستونکي د اګریکلچر پوهنتون د وزیرستان د زده کوونکو مشر هاشم الله داوړ وایي چې 2014 کې د پوځي عملیاتو له وجې د دوی تعلیمي کال ضایع شو او اوس 2015 کې د پوهنتون د فیسونو وس نه لرلو له وجې خطر ده چې د دوی دا کال هم ضایع شي.
د پیرنټس نه بچ کوم پاکټ منی او کوم د ایجوکیشن لپاره به مونږ ته خرچه ملاوي ده. فی الحال ټیم کې خو مونږ ته بېخي نه ملاويږي، ولې چې مونږ آلریډي په کیمپونو کې د کډوالې زندگی گزر کړی او مونږ چې څومره کاروبار او نور چې سوي هغه تباه شول. اوس څنګه د مونږ لپاره د مونږ پیرنټس سره دومره پیسې او غا نشته کوي، چونکې دا خو ډېر زیات دی، 50-60,000 روپۍ دي. دا ایس صورت باندې مونږ نشي را پیدا کوي.
د دغه تنظیم مشر جلال وزیر وایي چې د پیسو یا یونیورسټي فیسونه نه لرلو له وجې خو شاید 2.5 بې کوره شوي زده کوونکي په سابق پرېښودو باندې مجبوره دي.
مونږه دا وایي کنه چې دغه فیسونه چې کوم مخه کوم کوآپریشن یې موږ سره کړی و کنه، او دا مونږه ریکوست ورته کوو چې دا کوآپریشن دا جاري وساتي. که چیرې جاري نه وساتي د آی ډی پی سټوډنټس چې کوم دي دغه ټول روان دي واپس کلي ته ځي او د دې نه تعلیم پاتې دي. ټول تقریبا دا 250 کسان کوي کنه.
ولی هم پدې لړکم چې کله په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی یو مشر ډایرکټر خالد خان سره تماس ونیول، نو دا هغوی وینا وه چې په میټینګ کې مصروف دي او خبرې نشي کولې. د پام وړ ده چې دغه زده کوونکي وایي چې 2016 کې شمالي وزیرستان کې شروع شوي پوځي عملیاتو له وجې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې خوشا 100,000 زده کوونکي اغېزمن شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاک افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان د دوه قبیلو پیپلې، قبلخیل او مداخلو ترمنځ د ځمکې په سره جګړه لا هم دوام لري. ځایي خلک وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواوو درنه وسله کارول کیږي. په جګړه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد راپورونه رسېدلي، خو چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 25 کسانو ته مرګ جوبله اوریدلې ده. تفصیل د مدارت وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان را رسېدلي راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکې په تنازعه شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی، قبلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ شخړه د 1300 ورځو نه روانه ده، چې د متضاد راپورونو تر مخه 20 کسان وژل شوي او 25 نور پکې ژوبل شوي دي. ځنه رسنۍ دغه شمېره جلا ښیي. ځایي خلکو په وینا دغه دواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکه او درنه اسلحه کاروي او د یو بل نه مورچه نیولې. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه شخړې په اړه دوی معلومات نه لري او دغه سیمه د پولې څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتي فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو، نو دوی وویل د غلطه په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلک وایي دواړو قبیلو ترمنځ سخته شخړه روانه ده او د غلطه عملیاتو په وجه خلک کډه شوي، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویې دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو دا تخیر ده که دیر خطرنوک خطر آسه دلی دی او دیر زخمیان پکر شوی دی او دیر خال پکر حال اکشوائی دای او دا سه دیر سوخ سکسانا او طرف نکی مداخل کم دا ای طرف تا پپلی کم کم دا شوی ایلی پمیون که دا تنازادو امیزا حکمت تا دا ریکویش کبی چه پدرول یار بنده دیتا دا سه جرگاه مکرارا که دیر پمیون شه دا خبر وکو او دا جنگ بندی و گوڑت بندی وشی او ڈر لئی ہاتھ نقصان دے بولتا بالکل زخمی مسئلہ یار بالکل بند ہو امید آ ریکویسٹ کری سہولت جڑی زخمی ہوتی دلے پشاور تھا بنی تھا منتھا کو
مشال ریڈیو تا دسی میں سخا ذرائع وائی چه دغلتا روبل شوی کسان افغانستان تا د درملنې لپاره وړلی شوی دی. یاد دی وی چې دین وړاندې هم د غدواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په تنازع باندې شخړه رامنځته شوې چې پکې سپکا او درنه اسلحه کارول شوې او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغا مین لجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدم تشدد آواز
دے مگا خیند امین دی نور نگواری چی مردو بیگنا زامن و خواد تابوتون تا کینی طول تا خپل پلا و غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ایزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
په روسي کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه لرو خو ستاسو تاسو ته رپورټ باندې کوو د ګلګت هلیکاپټر پیښه کې د مړو شو او جوبل شو کسانو خپل خپلوان او د متعلقه هیوادونو اعلی چارواکي پاکستان ته رسیدلی دي. بلخوا د انډونیشیا جوبل شوی سفیر د درملنې لپاره سنگاپور ته لیږدول شوی دی. یاد دی وی چې دغه پیښه کې د فلپاین او ناروې سفیرانو د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې مړي او د هالینډ او پولینډ د سفیرانو په ګډون دیالسنه جوبل شوی وو. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د فلپاین یو وفد چې پکې دوه نائب وزیران او د مړ شوي سفیر کونډه او زوی شامل دي پاکستان ته رسیدلی دي. همداراز د ملیشیا، انډونیشیا، ناروې او هالینډ نه هم مختلف پلاوی اسلام آباد ته راغلي. د خبر پاڼې تر مخه خارجه دفتر کې خصوصي سیکرټري امجد حسین سیال د ډلو سره ځان له ځان له ملاقاتونه وکړه او ورسره د جوبلو په درملنه او د مړو خپل خپل وطن ته د لیږلو په چارو تفصیلي خبرې وکړې. د مختلفو ملکونو نه راغلي کې ډاکټران او نور کارپوهان هم دي څوک چې بعد د جوبلو دربلنې او ډی این ای ټیسټونو لړکې د پاکستان مرستې کوي. همداراز که ضرورت پیښ شو نو کولی شي پلټنو کې هم د حکومت سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د انډونیشیا جوبل شوی سفیر د علاج لپاره سنگاپور ته ولېږل شو. په دې موقع په نورخان ایئر بیس د انډونیشیا سفارتخانې غړي او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هم موجود وو. میډیا سره خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه:
نن ورځ د انډونیشیا د خاغلی سفیر دپاره د دوه ورځ ده. هغه موږ نن د علاج دپاره سنگاپور ته ولېږو چې هلته یې ښه علاج وشي. د نوموړي د رغېدو دپاره ټول پاکستان قام دوا کوي او دغه لړ کې وزیر اعظم نواز شریف هم خصوصي هدایات جاري کړي دي.
د ذکر وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د ګلګت په نلتر سیمه کې د پوز یو ایم آی 11 هلیکاپټر را پریوتو پیښه کې د ناروې او فلپاین سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه شوي او ځینې نور جوبل شوي وو. پیښه کې د هالینډ سفیر هم جوبل دی څوک چې بان نن ماخام د علاج د پاره خپل وطن ته ولېږلی شي. د ناروې د سفیر او انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو د کور ودانو مړي به د ډی این ای تصدیق وروسته خپل خپل وطن ته لېږل کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. قبایلی سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي شمالي وزیرستان نه د بې کوروشو خلکو د ستنېدو عمل د مارچ 1.3 نیټې نه پیل شوی دی او تر اوسه دوام لري. چارواکي زیاتوي روانه مرحله کې د 29 نورو سیمو خلک خپل کورونو ته ستنېږي. تفصیل د مدراز وزیر په دې رپورټ کې.
قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکي وایي د واپسۍ اوله مرحله سټیج 1 فیز 1 کې د تحصیل سپینوام دوه کلی درې سوه او پنځه شپېته خاندانونه واپس ستانه شوي. دوی وایي دولت واپس ستانه شوي کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولو هڅه کوي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي اول مرحله سټیج ون فیز ون کې نه ویش نور کلی د واپسۍ شامل دي چې پکې شپږ د تحصیل سپینوام او زنا د میرلی تحصیل سیمې هم شاملې دي چې واپسۍ لپاره یې تیاری روانه ده. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي درې سوه او پنځه شپېته خاندانونه واپس لیږل شوي او اوز هم دغه واپسی مرحله روانه ده.
درې کلی وی ځوان پاخ کې دوه کلی ته واپسی صحیح ده چې هغه شاملې دي او سره میرالی چې کوم دي د هغې واپسی یا جاري ده. خو هیڅ راسه درې سوه او پنځه شپېته کوم رجسټرډ خاندانونه دي ځاتلي دي ته ان رجسټرډ خاندانونه شته چې هغه غتلي دي او انشاءالله سبو هغه واپسی وي. د هغې
نوموړی وایي د نه ویشت کلیو ګڼ شمېر نور خاندانونه د واپسۍ لپاره یې تیاری روانه ده خو دقیقه نیټه یې معلومه نه ده چې کم کم کلي او په کمو ورځو به واپس لیږلی شي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویې واپسی د زنخ کار ده.
ریمیر واپسی کو امید په اعتماد سے نو غلی چمی زال دا سنگ پروگرام کی تعلیم ان سرنگ بھی روزگار ان سرنگ بھی چمی سکیم نہ کنی نہ سبی دی او مخی دے آم ان سرنگ خبر دو نار پر ریتان سمرائی دی پی دی ریدا خواہش آئی چمی را وزیرستان دا نظر نظر و اخفر اللہ کتا مندہ کل کو او حال دا وزیرستان کی سکیم نہ کنی نہ سبی او ڈیویلپمنٹ پدا بندے دا امید پیسے خرچی
دا ایف ڈی ایم ای زنا چارواکو دا نمنا خودلو پا شرط مشال ریڈیو تا ہوئے چٹولا واپسی پا پینزہ سٹیجونو مشتمل دا او هر یو سټیج کې درې درې فیزونه شامل دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د خبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د روانې میاشتې په 12 نیټه د خپل جایزو حقونو لپاره د پارلمان د ودانۍ نه بهر درنه ورکوي. خو کارپوهان وایي باید چې حکومت دغه کې جدي پاتې شي او دغه عمل سرته ورسوي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د خپل همکار احمدالله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي د بجلی بقایاجاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهم مسلو د حل لپاره په 12 مئی د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راوستو او د قامی اسمبلی نه بهر د درنې ورکولو اعلان کړی دی. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوې ایوې غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شوه. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شاف فرمان وایي چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبوره کړی یو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به یې ګوند په دې ریلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریڈیو چکل د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت با ترکم حد د احتجاج د لارې خپل غوښتنې په وفاقي حکومت اومني یاد دیوی چې د روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللی و چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي و که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترېنه به د کالاباغ ډیم په شان مسله جوړه کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهر شپږو نه تر سهر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوزن کو تاسو د مشالې دی خبرونه وری او همدارز د مشالې دی د خبرونو ختمې دوه ورستو په پوره پښپک بجې تاسو بیا د ډیوریډیو خبرونه اورئ دی شي همدارز تاسو لپاره په ورستې نیمه کې اونځ خبرونه د سرسولې پر لور حملرو دارز تاسو د مشالې ټول خبرونه په mashalido.com هم اورئ دی شي وخت شوه دی څلور نیمه بجې ونی ساجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وره
د باجوړ جنسه په تحصیل مامون سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځای مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. نن د میجر احمد ګل په نامه یو ځای چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې دا د سړک په غاړه ریموټ کنټرول چاودنه وه. د یادې پیښې په لا چا نه ده منلې. د افغانستان پولیس په شمالي وزیرستان کې د پیپلی قبلخیلو او مداخلو قبیلو ترمنځ نن هم جګړو دوام درلود. که څه هم په یاده سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرشوبې د کره شمېرې معلومولو کې مشکلات دي، خو په بنو کې د مشال لیډیو خبریال د عیني شاهدانو او سرچینو په حواله وایي چې د ځمکې په سر په دینخوتو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرشوبله اوښتی ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د افغانستان په دهرسي. د پاکستان د خارجه دفتر له خوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ یو په یو رسنی سفر کابل ته ځي. د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمته شوو یو دیرش مسافرینو له ډلې څخه 19 تنه نن راخوشي کړل شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان نن مشال لیډیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي مشرانو په مرسته د وسلوالو د یو شمېر قیدیانو په تبادله کې راخوشي کړل شوي دي. نن په پیښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د یو احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې باید مرکزي حکومت دې ورسره د وړیا تعلیم په برخه کې کړې ژمنې پوره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو نن د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال وویل چې د فاټا د زیاترو زده کوونکو کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې دا مهال په کیمپونو کې ژوند تېروي او د زده کړو خرچې پوره کولو جوګه نه دي. مقدونیا نن په دویم رسم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم لمانځي. د پولیسو دغه سرتیري د ونې په پای کې په شمالي خارګوټي کومنوف کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شوي دي او د عراق په بېلابېلو سیمو کې د تېرې ورځې د بریدونو له وجې شاوخوا 12 کسان وژل شوي دي.
اوردونکو دا ونی سجمل کې تاسو ته د درنیو بجو خبرونه درواره ول او زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غشتي راب اکرم خان ته وکش.
د اردو ژبې ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوشونه کوي، خو د دې جنگ حتمی نتیجې حاصلولو لپاره یو اوږده موده پکار ده. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ نه د ټولو زیاته متاثره ده او هغه ټول عوامل کم چې ترهګرۍ ته وده ورکولو کې بنیادي کردار لوبوي هم په دې علاقه کې موجود دي. نو دا اوس د وخت تقاضا جوړه شوې چې حکومت په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره سخت نه سخت اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا ضابطه فوجداري اتلس سوا اتنوی تر لاندې یو نوټس جاری کړی دی. هیله ده چې په دې عمل درآمد سره به پترهګرۍ کابو موندلو کې کامیابی ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا او بندوبستي علاقونه بے شماره ماشومان د سوسو کالو راس غیب دي. دا چرته دي په دې اړه پوره چانبین پکار دي او د وسلوالو سهولتکار که څوک هم وي هغې ته سزا ورکول ضروري ده، خو د دې په لړ کې د قوانینو استعمال احتیاط سره کول پکار دي. ادارې لیکي د ضرب الف اپریشن له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی دی، خو وقفه سره د ترهګرۍ پیښو نه دا احساس پخیږي چې دا ختمولو لپاره به نور اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن لخوا په قواعدو کې ترمیم له وجې په مقامي انتخاباتو کې د امیدوارانو په حلو سلو کې د وزیرانو او ټول اسمبلۍ غړو په برخه اخستو پابندي لګول شوې ده. مخکې به دا پابندي صرف صدر، وزیر اعظم او وزیرانو پورې محدوده وه. ادارې لیکي د دې نه د هغو امیدوارانو د شکایاتو ازاله به وشي د چا په حلقو کې چې به د حکمران ګوند غړو د خپل د خوښې د امیدوارانو حمایت کولو. ادارې وایي مقامي انتخاباتو په اړه عام تاثر دا وي چې اولس د حکمران ګوند امیدوارانو په حق کیږي. دا تاثر صحیح دی او که غلط، خو منتخب نمائندی که د مقامی انتخابات امیدواران د انتخابی مهم چلولو نه ودروي، نو د دې به په مقامی انتخاباتو ښه اثر نه وي. جمهور اسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، پاکستان او بنګلادیش ترمنځ په میچونو کې بنګلادیش یو ورځني او شل اوریز میچونه وګټل او پاکستان په ټیسټ سیریز کې کامیابی حاصل کړه. نو د دې صورتحال په تناظر کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کارکردګي ښه کولو لپاره پکار ده چې نوي لوبغاړي مخکې راوستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي، په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې له اوټونو اچولو منع کړل شوې او دا څه لومړی ځل نه ده چې داسې فیصله شوې. دوی وایي د دې نه وړاندې هم ښځې د اوټ د استعمال نه منع کړل شوې دي. بلخو اسوسییټیډ پریس لیکي، د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پایه پورې ختمیږي د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو کنټرول او انتظام کوي. د دغه دواړو مقالو غټې برخې له فرخندا صدرو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي، د خیبر پختونخوا په دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ځایي مشران او سیاسي ګوندونو فیصله وکړه چې ښځې به ووټ نه اچوي او دا شانې ښځې د خپل بنیادي حق نه محرومه وساتلې. د کوز دیر په حلقه پی کې 95 کې په زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو هم دا ومنله چې ښځې به په دغه ووټونو کې برخه نه اخلي. ورځپاڼه لیکي، دا لومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. دې نه وړاندې هم ښځې د ووټ د استعمال نه په څه څه طریقه منع کړل شوې دي. په ډیرو سیمو کې دا ویل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ د ښځو له کوره وتل او بیا ووټ اچول د روایاتو خلاف خبره ده، نو باید داسې ونه شي. د مئی په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ټولو امیدوارانو نه دا پوښتنه کړې چې ولې په کوز دیر کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي، کچیرې په دغه زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو ارادتن داسې کړې وي، نو باید دغه انتخابات منسوخ کړل شي او بیا له سره دغه وشي چې ښځې هم پکې برخه ولري. او داسې باید نه یوازې په دیر بلکې په ټول ملک کې وشي چې په راروان وخت کې ښځې څوک د دې حق نه محرومه نه کړي. بلخوا اسوسییټیډ پریس لیکي، د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو انتظام کولو. د دغه تړون د ختمېدو سره به اوس نه یوازې ډېر نړیوال پروازونه منسوخ شي، بلکې د دغه هیواد فضايي حدود استعمالول به هم ګران شي. ای پی لیکي، کچیرې داسې وشي نو افغانستان به نو فلای زون جوړ شي، کومه چې د موجوده حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغه هیواد به نه یوازې د نورو مالی مشکلاتو سره مخ شي، بلکې دغه به په روانو د نړیوالو هیوادونو لخوا په پرمختیایي کارونو هم اثر پرې باسي. د افغانستان فضايي حدود چې د اروپایي او ایشیایي هیوادونو ترمنځ یو کوریډور دی، سارنه یې د 2001 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او یا نورې نړیوالې کمپنۍ کوي. بلخوا نړیوالې هوایی کمپنۍ لکه امیریټس، ترکش ایرلاین او ایر انډیا کابل ته ځي او ډېر بیا د افغانستان فضايي حدود استعمالوي. د افغانستان د سیول ایویشن تر مخه دغه هیواد هر کال 3.3 میلیونه امریکایي ډالره د فضايي حدودو په استعمالولو ګټي. ای پی لیکي، باید افغان حکومت د امریکا سره د دغه تړون د ختمېدو وړاندې د فضايي حدودو د څارنې او کنټرول لپاره سو متبادل انتظام وکړي او د مالی زیان نه د بچ کېدو لپاره په وخت ځان له غم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو غړي وایي چې د افغان حکومت له لوري د نوو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د ډېرېدو او په حکومتي ادارو کې د خپل سری لامل شوی دی. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي مشال رادیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر سره وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوی والیان په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظار ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځان د نورو اغیزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
دلته امنیتي حالات د یوې بره نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي، او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغه نیټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم شوال لخوا د پښتونخوا په شاهسده ضلعه کې یوه جرګه وشوه چې پکې د قبایلو ټولو ایجنسو مشرانو، وکیلانو او پخوانیو ججانو نه سربیره د پاکستان د پارلمان لسو پاټیو نمائندګانو ګډون وکړو. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
د جرګې ټولو مشرانو د مرکزی حکومت، د پاکستان پوز او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا اولسترې بنیادي حقونه ورکول لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د دغه غونډې تابعیه کوونکي غیر سرکاري تنظیم شوال یو مشر اجمل وزیر مشال لیډو ته د خپلو غوښتنو په حق له وویل:
متواباتي صاحب، زه دا غوښتنه کوم چې د فاټا ریفارم کمیټي پولیټیکل کمیټي دې راوغواړي او کمیشن دې هم راوغواړي. یو سیټ ته د کمیشن کې نه یو، بل سیټ ته د کمیټي کې نه یو. دې د خپل گورنر صاحب چیر کی پخ کې چې کم دې موږ سفر شاد کې وزن هغه دی وشي او کا د دې په سفر شات کې وزن وشي. موږ په دې باندې ډیبیټ وکړو، په کنسنسس دې یو فیصله وشي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د فاټا گرند الاینس مشر ملک خان مرجان وایي:
د قبایلو لپاره اوس پورې د اصلاحاتو کم عمل شوی دی، بشمول پارټي اکټ ایکسټینډ کول. معلومیږي داسې چې دا وخت ضایع کول دي. موږ دا فیصله کوو چې موږ یو منتخب فاټا کونسل غواړو، دا د پخپله انسازیو کې که هغه په صوبې کې ځان زم کول غواړي، که ځان ته صوبه غواړي، دا د قبایلو د مسایلو حل دی.
جرګه کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر ارباب مجیب وایي:
دا که موږ په اسلام آباد کې یا د پېښور په ایرکنډیشن کمرو کې د منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي فیصله کوو، دا به زما په حق کې ډېر ناروا کار وي. دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي دا هغه فیصله حق چې کوم دی ا د منځنۍ پښتونخوا اولسونه کولی شي.
می اجمل چې پخوانی د سپریم کورټ جج او په اف سی آر کې د اصلاحاتو کمیټې مشر هم پاتې شوی دی وایي چې د پاکستان آئین کې فاټا خو د پاکستان برخه ده، خو ولې هغه بنیادی حقونه چې د پاکستان نور وګړو ته ترلاسه دي د فاټا اولس ته نه دي ترلاسه.
بد قسمتي دا دی چې هغه 247 لاندې هغه ټول آئین چې دی کوم چې فنډمنټل رائټس ګارنټي کوي هغه اوور رائټ کوي. برابرۍ نشته دا فاټا خلکو او کی سټیټیزن شری لاغو کې سره برابرۍ نشته، نو دا ډیسکریمینټری لا ده، دا ختمول پکار دی او دي ته هومن رائټس ورکول پکار دی.
د پامول لا چې د جرګې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره د یو منتخب فاټا کونسل جوړ کړي شي، او دین علاوه د اصلاحاتو په اړه د گورنر خیبر پښتونخوا په خپل مشورې کې یو غټه جرګه راوبلي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي ټول مشران ګډون وکړي او خپل نظر شریک کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له سان سره ولیکئ
0800220333
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
دا د مشال رادیو د سکایپ آیډي او د ټلیفون شمیرې دي چې تاسو پکې پر ژوندۍ خپرونه کې د دې د لارې برخه اخیستی شي. سلیم زاده د شمالي وزیرستان یو ولسي سندرغاړی دی چې د جګړې له کبله د خپلې سیمې څخه بې کوره شوی دی. سلیم زاده نابینا دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې مرسته ورسره وکړي. زموږ همکار سلام مسعود ورسره خبرې کړي او دا رپورټ پرې برابر کړی دی.
سلیم زاده د قطبی وزیرستان رازمک بوری خیل کلی اوسیدونکی اولسی سندرغاړی د لوشي په دکړه سندرې ویایي. د ده ژوند سرنګ تیریږي او د ژوند غټ ارمون یې څه دی. دا او ځینې نورې پوښتنه مې ځینې وکړې چې کومې په دا رنګ دي. عمر دې څومره دی؟
عمر مې 23 کاله دی.
د سترګو نظر دې د کله نه بایللی دی؟ سندرو دے تربیت استاد دشتا او کنا مشال ریڈیو اور دن کی تباہ دیکھ پلو خرش سندرا ہوئی آئے سلیم زدہ گلا او ہم غشتنا وکڑا شزہ د ضرب از پوجی عملیاتو متاثر کڑا یم خو نہ می دملا تڑ پرچا او نہ می قومی شناختی کارڈ شتا دای ذمہ وار چرواکی دے دغه دواڑا راکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. اردونکو اوس هم لجمنی سره سموار رسیدلی د اونیزی خبرونی د سولې پر لور. په دې وروستیو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډیر شوی بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وژلی دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي؟ په دې اړه مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواخی وړاندې کوي او نن یې لومړی پروګرام اوریدلی شي.
د سولې پر لور.
دا د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر نیویارک کې لګیدلی د سولې د زنګ په نامه د هغه زنګ آواز دی چې له 1971 کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 1 په خلکو کې له جنګه د نفرت پیدا کولو لپاره غږی. لدی کاری هیله دادا چې د جنگونو پر ځای د خبرو لارې مسلې حل شي، خو جګړې لا هم ختمې نه دي، بلکې ورځ تر بلې ډیریږي. زه بشیر گواخیم او دا د مشال ریډیو نوې خپرونه د سولې پر لور ده. په دې خپرونه کې به موږ کوشش کوو چې د جګړو د مخنیوي او په سوله ییز ډول د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړو. دا څېړو چې آیا په اوس وخت کې زموږ خلک د تشدد پر ځای د عدم تشدد لاره خپلولی شي، د دې لارې چارې څه دي، او خلک څنګه کولی شي د ټوپک له استعمال بغیر خپلو ټولنیزو او سیاسي موخو ته ورسیږي. د مشال ریډیو اوریدونکو، په جنوبي ایشیا کې د ترهګرې پیښو کې د جګړو د لاسه د وژل شوو او زخمیانو شوو شمیرې ساتونکی ویب سایټ ساوت ایشیا ټیررزم پورټال لیکي چې پاکستان کې له 2004 کال څخه د 2015 کال د اپریل تر میاشت پورې په روانو شخړو کې د 50,000 په خواوشا کې خلک وژل شوي دي، چې د دې قربانیانو ډېری شمیر د پښتنو سیمو دی. د شمیرو ساتلو یوه بله ویبپاڼه فاینډ د ډیټا ډاټ کام لیکي چې افغانستان کې تیرو 13 کلونو کې د روانې کشالۍ په ترڅ کې خواوشا 16,000 خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژوند د سره نسته.
د سولې आवाज دی، ادم تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې اومندې نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پوهان وایي تشدد یوازې د وسلې استعمال نه بلکې په تعریف کې ډیر څه نغښتی وي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د تشدد تعریف داسې کوي:
تشدد د زیان رسولو نیت ته وایي، یعنی که یو څوک یو چاته خوله ورواچوي یا لاس ورواچوي یا یې نه ورته اچوي خو چې یو بل کس ته یې د نقصان رسولو نیت او اراده وي، نو دا له رښتیاو یا صداقت څخه سرغړونه ده. دې ته تشدد ویل کیږي.
دا خوشو د تشدد تعریف. د تشدد متضاد یعنی عدم تشدد څه شی دی؟ آیا دا ډیر سخت کار دی چې یو څوک دي ځان د تشدد د لارو له استعمالولو وساتي او پر ځای دې په سوله ییز ډول خپلې مسلې حل کړي؟ پروفیسر مایکل نیګلر وایي دا کار ډیر اسان دی. هغه زیاتوي:
عدم تشدد دې ته وایي چې انسان په زړه کې بل چاته د زیان رسولو نیت او اراده ونه لري. یو مثال دا دی چې کله ته د تشدد استعمالوونکي کس لخوا تر برید لاندې او ته له عدم تشدد کار واخلې، یعنی ته د هغه تابعداري نه کوې خو هغه ته د نقصان رسولو لپاره هیڅ ونه کړې، نو مانا دا چې ته د عدم تشدد لار خپلوې. یو مشهور حدیث هم دی چې محمد صلی الله علیه وسلم وویل: تاسې باید هر چا سره مرسته وکړئ تر دې چې ظالم سره هم باید مرسته وکړئ. له هغوی وپوښتل شول چې د ظالم سره څنګه مرسته وکړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ چې له ظلم کولو یې وساتئ.
By preventing him from oppressing.
خو خلک څنګه کولی شي ځان او نور له تشدد یاد حدیث په وینا له ظلم څخه وساتي؟ د څېړونکو په خبره، په خلکو کې چې کله د خپل چاپیریال او په هغه کې د موجودو شیانو سره مینه موجوده وي، نو تشدد ته یې زړه نه کیږي. عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د پښتنو په تاریخ کې د عدم تشدد له لارې خپلو هدفونو ته رسیدو لپاره پیژندل کیږي. د تعلیم خورولو لپاره د نوموړي په نامه جوړ بنسټ بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وای
د انسان د جسم په حواله د زور زیتای طرف ته نزی یا د زور زیتای ضرورت نه محسوسی نو جسمانی طور د عدم تشدد دی چې کله یو انسان کې د انسان وجدان هغه سیزونو نه کرکه نه کوي سیزونو ته نږدې کیږي یا خلکو ته نږدې کیږي او مینی د مینی تصور لري نو ګویا کې دا وجدانی یا روحانی عدم تشدد شو بیا دا خو د انسان دننه خبره ده چې کله بیا دا انسان بل انسان سره تعلق ساتي رابطه ساتي او رشتہ ساتھی ظاہر خبر ہے سماج کی انسان اسی گی سماج نہ بغیر شاید چی انسان تصور ممکن نہ دے نو دا دی دو جنا اگر دا دی وڑا سیزونا کہ اگر فکری دے جسمانی دے او روحانی او وجدانی دے او نفسیاتی دے دا دی وڑا سیزونا سنگ عملی کولے شی پا اگر رشتہ کی مونگا دا ویلے شو چی دا دو انسانانو ترمین دا دی عدم تشدد تصور دے یا دا عدم تشدد رشتہ دا
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د نړیوال امنیت په نامه یو ویب سټ لمخې چې د نړۍ د جګړو او د هغوی څخه د شو تباهۍ او اړوند شمیرې ساتي په دنیا کې دا وخت د پاکستان او افغانستان په شمول خواوشا و دېرش وسلوال جنگونه روان دي په دې جنگونو کې د ترهګرۍ په نامه جګړې د خپلواکۍ لپاره مبارزه او د خلکو ترمنځ وسلوالې نښتې ځای لري کلی وی خوا د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د داسې ډیرو تحریکونو مثالونه شته چې خلکو د عدم تشدد لارې په بریالیتوب سره خپل هدف ته ځان رسول دي په تیرو وختونو او اوس مهال کې ځینو ډلو د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره وسلې راخیستې دي سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز کانواس یا نان وایلنس سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ سټریټجیز مشر سرجا پایویچ وای عدم تشدد خپلونکې ډلې هغه مهال خپل اهداف ترلاسه کوي شي چې د دې لارې اصولو ته ژمن پاتې شي
شکارا خبر ده چې په عدم تشدد مبارزه کې وسله نه کاریږي یو ډله په ستراتیژیک توګه د تشدد نه کارولو فیصله کوي د جنگ په شان د عدم تشدد مبارزه هم اصول لري چې خپل تحریک جوړ کړي خلک د ملګرتیا لپاره قانع کړي او ورته ووایي چې له دې لارې خپل هدف ته رسیدلی شي د عدم تشدد درې اصول دي اتفاق پلان او د عدم تشدد نظم یا اداره
which are unity, planning, and non-violent discipline.
د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې پر نوموړي د بې وسلي پښتون په نامه کتاب لیکونکي موکولی کا بنرجی د عدم تشدد په اړه وایي
عدم تشدد د بہادر خلکو سٹریٹجی ده دا پر ځان د تشدد غمل نه بلکې د تشدد په وړاندې فعالیت او کار دی په دې کې باید غلط نشو ځینې خلک د عدم تشدد مبارزې ته پر ځان تشدد منل وایي چې دا سې نه ده د بے عدالتۍ په وړاندې بے لشکړې مبارزه عدم تشدد دی د عدم تشدد د سیاست ټول مقصد مقابل لوري ته د هغوی غلط کار د مینې او سولې له لارې ور خودل دي مثلا ورته وایي چې مونږ پرتا بمونه نه غورځو جګړه در سره نه کوو داس تر باندې نه کوو غواړو دا ضرورت درکو چې تاسو له تشدد لاس واخلئ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
ਸਾਰਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਜੁੜੀ ਗਈ ਬੇਲੋ ਪਤਾ
کی جوڑ کا بخوب کے تو